روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو د خبرونه دویمه برخه ده او په دې برخه کې غواړو چې تر ډیره د میډیا د زخم په اړه خبرې وکړو او یادونه کوو چې په خبرونه کې پوهنمل عبدالحنان خوشحال صفای د کابل د طب پوهنتون استاد او د علي آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر را سره دی چې په دې اړه تاسو معلومات درکړي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0909 215 بلا شمیره مو ده 0922 55. ډاکټر صاحب به موږ ته ووایئ چې کوم عوامل د معدې د زخم سبب کیږي؟
اول خو دغه موضوع باید واضح شي چې د خلک اصطلاحا دغه موضوع ګډوډي، هغه په دې معنی چې یو د زخ د معدې د مخاطي غشا یعنی د داخلي فرشې یا پوښي چې یو غشا ده یو پرده ده، د دې زخم یا التهاب ده چې دې ته په طبي اصطلاح کې ګسټرایټس وایي، یا د معدې زخم ورته ویل شي، د معدې التهاب. ځکه التهاب داسې یو اصطلاح ده چې موږ ستاسې په ژبو کې ورته داسې خاصه علمي اصطلاح نه لرو. التهاب په عربي کې ورته وایي او په لاتین کې یا طبي علمي ژبه کې ورته انفلمیشن وایي. نو او اصطلاح طبي د دغه حالت چې د معدې داخلي فرش یا داخلي غشا یا پرده التهابي کیږي یا انفلمیشن پیدا کی، دې ته ګاسترایټس وایي. ګاسترایټس خپل یو مرض نه دی، بلکې د مختلفو د معدې د وجود د نورو برخو د ناروغیو یو تظاهر دی، یو مظاهره ده، یعنی د مختلفو ناروغیو په لړ کې د غشا د معدې التهاب کیږي چې دې ته ګاسترایټس وایي. نو دې ته یو مرض نه دی چې سړی ووایي چې د دغه مرض په وجه دا پیدا کی، بلکې دا خپله د مختلفو د معدې غشا مخاطي التهاب د مختلفو ناروغیو په لړ کې پیدا کیږي چې په همدې لحاظ دغسې یو حالت ته په طب کې سنډروم و یا په عربي کې ورته مجموع الاعراض وایي. او یو چې دې باندې تفصیل او غږېدل ډیر وخت په کار لري، صرف همدومره یو لنډ معلومات مې تاسو ته عرض کړ. او یو د معدې قرحه ده چې په عربي کې ورته قرحه وایي، په طبي علمي اصطلاح کې ورته السر وایي، یا ګاسټریک السر یا د معدې قرحه ورته ویل کیږي. دغه فرق هم دا ده چې په ګاسټریک السر یا د معدې په قرحه کې ځینې خلک دغه قرحه د زخم په معنی ترجمه کوي، خو ځې طرفدار نه یم. دا داسې یو حالت دی چې په دغه ناروغي کې د معدې دغه غشا چې ما تاسو ته ارزو کړې، د داخلي فرش چې یو پرده ده یو طبقه حجرات دي، دغه یو ډیفکټ پیدا کوي یا ضایع کیږي، یو قسمت یا په زموږ ستاسو په اصطلاح کې هغه قسمت د منځ ځي، یعنی الوزي. نو دغه هم په مختلفو مرضي حالاتو کې رامنځته کیږي، چې دا هم تفصیل ته ضرورت لري. خو فرق همدا شو چې په ګاسترایټس کې یا د معدې په غشا مخاطي په التهاب کې هلته التهاب حاکم دی، بدون د دې چې قرحه یا مادي زیا موجود وي په غشا مخاطي کې. او په قرحه کې یو د غشا مخاطي مادي زیا رامنځته کیږي، یعنې د منځ ځای قسمه دی چې تیزابو ته مقیمه سیده کیږي چې همغه قسمت کې نفوذ وکړي، ځکه چې دا غشا مخاطي خود د معدې د نورو طبقاتو نه دفاع کوي، نه پرېږدي چې دا د معدې افرازات یا اسید او نور افرازات دا د ننه نفوذ وکړي او تخریش او تخریب کړي. تاسو فکر وکړئ د هغه غوښه زموږ تاسو خورو همدغه تیزاب دي چې هغه هضموي، او خپل معده هم غوښه ده، دا ولې نه هضموي، دا ولې نه تخریبوي؟ دا دلته د علاج شنو حکمت دی چې دلته خاص دفاعي میخانیکتونه رامنځته کړي دي، چې همدغه فرش یو دغه میخانیکتونه ځینې دی چې نه پرېږدي چې تیزاب لاندې طبقاتو ته نفوذ وکړي، نو دا دفاع کوي. کچیر دغه یو قسمت د غشای مخاطی دفیټ پیدا کی یا قرحه پیدا کی چې مرتولې دته بیا زمینه مسایدی کی چې دلته افرازات او تیزابونه نفوذ کی او نور طبقات تخریب او تخریش کی حتی باعث د پرفلشن یا د سوری کیدو د میده د جدار شي
بله
نو د قرحه او تاسو چې ویل چې زخم د بخن
سر ډاکټر صاحب د یو اوریدون کې زابل ولایت نه ډیر منتظر پاتې ده سوال اخلو بیا راځو دی ته سلام علیکم
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب محترم ته
وعلیکم السلام
ولاد او چې دن کې د زابل ولایت د اندر بلوچستاني او چې دن کې د ډاکټر صاحب مدیر پښتو ګرم
مهرباني
وکړئ
مننه چې تاسو مې خبر ده ډاکټر صاحب محترم دا شی روزه مبارکه په مخ کې د خدای دې هر کله راوړي
امين
په روزنه کې خو یې نه فهمي چې او ډیر ځات خاله هم خبر کیږي دا د دې ځخم ته یان دي ډیرو خو ډیرو مې خلل د دې لار دې د دې کې او هم مې هم دا چې چې چیرې یو څوک یې باندې ډیر خاصنې پر واسي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې
او ګران وروره دغه اول خود دروژې ویل روژه مبارکه میاشت ده برکتی میاشت ده او دلته د نعمتونو برکتونو نه د خدای جل شانو د طرفه فرمانی ده انشاءالله هغه روژه تاسو ته زحمت او تکلیف نه در پیخي خو بشر د دې چې زموږ ایمان کې خلل موجود دی او د غذایی موادو په لحاظ باندې کوشش د سوي شي چې مخکې ما غوړور یو پښتنه وکړه زما بیا د زمانه پاته شو لږ قبل ورو سوال وکړه چې وای روزه په چی شي ماتو کې بهتره ده هغه امداد چې روزه ماته کې یا کوشش وکړي چې په خرما یا په اوبو باندې تاسو ماته کې دا هم په شرعي لحاظ ډیره ښه ده او هم په طبي لحاظ ډیره ښه ده نو تاسو چون د ډیر وخت لپاره د څو ساعتو لپاره چون میده غذایی مواد نه اخلي نو میده هغه تش حالت باندې توافق کړی دی نو کوشش داسې وشي چې دې په خاطر چې میده کې یو وارې که ډیر غذایي مواد هغه مختلف النوع واچول شي نو میده ته تکلیف پېښېږي ځکه چې هغه باندې بار ډېریږي او هغه عدم تطابق د منځه ځي نو ښه یې دا ده چې غذایي مواد په کمه اندازه او په وقفو باندې واخیستي که لږ ذره په ابتدا کې واخیستل شي آسته آسته تاسو په مختلفو وقفو خپل ضرورت وړ غذایي مواد واخلي دا بهتره ده او چې کوشش بل دا وشي چې زموږ تاسو خلک عادت لري فرهنګ زموږ تاسو هم داسې دی چې دا ترشي باب مخارش مواد اشتیاور شیان په روژه کې خوري هغه یوازې د دې چې ورته ګټه وکړي نقص کوي نو زما توصیه هم داسې ده چې هغه غذایي مواد چې مخارش دي یا ډیر تخمر یې کړی دی دغه کوشش وکړي چې ځان وساتي نرم غذایي مواد او سهیل لازمه یا چې هضم یې اسانه وي په لږ لږ مقدار په ډیر وقفو کې تاسو وخورئ انشاءالله تکلیف نه درکوي پاتې شو میوې چې تاسو ویلې میوه په هیڅ وجه د انسان نارمل طبیعي هضمي سیستم ته نقص نه لري خو په شرط د دې چې یو خامې نه وي دوهم دا چې ډیره نه وي که تا باندې ډیر وي نو نورو هیوادوالو سره کومک وکړه محتاجین ډیر دي او هم به د ثواب شي هم خرما
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب قاری صاحب پښتون په لیکه کې ده سلام علیکم
بله محترم صافی خوري تاسو سلام وړاندې کوم تاسو درنه مېلمه
وعلیکم السلام
صاحب خوشحال ساتې تاسو سلام وړاندې کوم ډیر خوشاله یم چې بیا په یو پروګرام کې د سلام علیکم یو پروګرام کې مخکې هم د سلام علیکم یو زما پښتني پښتني یم ما پښتني بشه د موضوع څخه خارج یم مختلف چې موضوع څخه خارج نه اول پښتنو خو مې دا ده چې دغه د میډیا تکلیف چې ډیر پیدا کیږي او که په شوزو کې او دوه مو پښتنو مې دا ده چې دا په شین پورې مړه لري کې نه لري او دوه مو پښتنو مې دا ده چې کومې شي چې په یعنی چې په ولري خپل پناش کې د پورته پیښه دا ما شوم ته نو خسرې کنه او بل پښتنه نه ده چې کوم خلک د مواد مخدر خو ډیر خبيث او مضر بوټي دي یا دا یا دا کوم خلک چې دغه مواد مخدر استعمالوي د هم د میډیا پر تقریبا اثر ورزي کنه ورته وګر چې نور تکلیفونه په وجود راوړي
من دغه پوښتنې په ډاکټر صاحب ځواب کې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او ګران اورور دغه اول دا چې تا ویلې چې د جنس په لحاظ باندې دغه نارینه او ښځینه خلق په مساوي اندازه د جنس په دې کې کوم خاص رول نه لري او دواړه په مساوي فیصدي باندې چانس لري چې په دې ناروغي اخته شي. او د عمر په لحاظ باندې البته دا یو څه اندازه اهمیت لري، هغه دا چې څومره چې عمر پیشرفت کوي ډیریږي نو د خپل معده هغه طبیعي او ذاتي افرازات او فعالیت کمیږي، نو عمر پکې ارزښت لري لیکن جنس په دې کې خاص رول نه لري. او عمر نو په دې لحاظ باندې هغه کسان چې عمر ډیری څومره چې عمر زی پیشرفت کوي وړاندې ځي نو کوشش دې همداسې وکړي چې د خپل معدې د حفاظت لپاره غذایي مواد کم په ډیر وقف وکړي، څومره چې غذایي مواد کم وخوري او په ډیر وقفو کې وخوري، یعنی د درې وختو په ځای واته لس وخته وخوري خو ډیر لږه لږه وخوري. او ضمناً هغه غذایي مواد چې هضم یې اسانه وي او د وجود ضرورت پرې رفع شي دا بهتره ده. نو عمر په دې کې ارزښت لري، جنس نه لري. او د مخدر مواد خو تاسو خپل هغه د شکر روښانه خلک استې په دې پوهېږي لکه څنګه چې د وجود هیڅ برخه د دې د ضرر او زیان نه محفوظه نه ده، په هغې لړ کې معده هم د دې نه محفوظه نه شي پاتې کېدلی. او طفل چې تاسو ویلې چې طفل په هر حال که څه په داخل د رحمي ژوند کې یا مرحله کې وي یا د مور په تی پورې وي، په دواړه حالاتو کې خپله ناروغي په مستقیم ډول نه طفل ته سرایت کوي نه په طفل باندې کوم مستقیم تاثیر لري، صرف یوازې او یوازې دومره تاثیر کولی شي چون دغه ناروغان بې اشتها کېږي، غذایي کافي مواد چې باید په لازم اندازه واخلي نیشي اخیستلی، نو که د په داخل د رحم کې طفل په غذایي فقر یا کمبود باندې اخته کېدلی شي هم چانس لري. او هغه ماشومان چې په تی پورې دي نو مور خو باید کافي مقدار غذایي مواد واخلي، او که د معدې په مشکل اخته کېدلی شي چې کافي مقدار غذایي مواد وانخلي دغه زیان طفل ته پېښېدلی شي. اما خپله ناروغي مستقیما په طفل باندې کوم تاثیر نه لري نه طفل ته دا سرایت کوي نه ساري ده.
بلې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. عبدالسمی سلطانی له لوګر ولایت نه مهرباني وکړئ.
سلام به کارمندان رادیوی آزادی و دکتر صاحب محترم.
من
تکلیف پروستات دارم دکتر صاحب، مدد پروستات تکلیف دارم، دوا میخورم، می دوایی که میخورم بالاخره می قسمت چپ بدنم میده و بالای سینه می قسمت چپ می تو تاثیرات سر گوش و می قسمت چپ دندانایم و گوشم می تو تاثیرات می پروستات و فعلا میده ام سوزش میکنه، درد میکنه قسمت چپ میده ام. مدت 8 سال شد که ما با پروستات مریضی باشم و از بسیار جای دور شما را تکلیف دادم، به کابل آماده نمیتونم و از رادوی آزادی مردم آدرس دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی را برای ما بدن، چون تلفن با ما همکاری لخ نمیتونم لخ نشد شما هم رای صحبت میکردین. من می تکلیف دارم دکتر صاحب، بسیار با مشکل استم، سن من به 65 سال است.
تاسو مشکل باندې پوه شوم. اول خدا چې اورور د پروستات ناروغي د معدې د ناروغي او دا چې نیم بدن دی د غوږ دی د سر دی دا د پروستات پورې مړن لري، دا د معدې پورې مړن لري. دا هر یو ځان ته بیل مشکل لري. تا د دې په څنګ کې چې تاسو د پروستات په مشکل اخته استئ، کېدلی شي چې تاسو د معدې په ناروغي هم اخته اوسئ، کېدلی شي چې تاسو غیر د دې نه نور مشکلات هم ولرئ چې تاسو سر ته او نیمه تنې ته څه زیان پېښ کړی دی. نو اول قدم کې خو مې تاسو ته د رادیو د لارې صرف همدونه کولای شم چې کچیر ستاسو په شاخوا کې ډاکټر وي چې تا د نږدې نه وګوري دا هر ناروغي دی علیحده علیحده ستاسو معاینه خپله معاینه کی به تاسو معاینات تکمیل کی او د هر ناروغي لپاره جلا جلا علیحده علیحده درملنې ته ضرورت دی او د پروستات په حصه کې زه نه پوهیږم چې ستاسو د پروستات څه رقم ناروغي ده آیا ستاسو پروستات غټ شوی دی دوخامه ده او که التهابي دی که التهابي هغه ځان ته علاج لري او که لوی شوی وي غټ وي چې ستاسو ادرار بندوي او تاسو ته د ادرار په احتباس او طرحه کې تکلیف پیښوي هغه بیا د جراحي پیښه ده د یورولوژي ډاکټرانو وظیفه ده چې هغه تاسو سره کومک وکړي او که پروستات د التهابي وي د التهاب په صورت کې دغه حادثه پروستاتایتس ورته وایي التهاب د پروستات دی چې دا په داخله ناروغیو پورې اړه لري د داخله ډاکټر وظیفه ده چې تاسو ته مناسبه او لازمه تداوی وکړي که حاد وي یعنی نوی پیښ شوی وي په دې صورت کې ستاسو دا معالجه د درې ورځو نه تر اوو ورځو پورې ده او که چیرې مضمون شوی بیا د یو میاشت نه تر درې میاشتې تاسو علاج ته ضرورت لري چې دوا واخلئ چې التهاب د پروستات کوي د منځه لاړ شي او که پروستات دوخاموي یا په عامه اصطلاح لوی شوی وي غټ شوی وي او ستاسو ادرار په طرحه کې مشکل پیښي هغه د یورولوژي جراحي مسله ده هغه باید یو ډاکټر د جراحي یورولوژي سره مشوره وشي پاتې شو د معدې مشکل دی دغه مشکل دی اول خو تاسو کوشش وکړئ چې یو مناسب غذایي رژیم استعمال کړئ د مناسب غذایي رژیم په صورت کې او روحان تاسو ځان تسکین کې معلومیږي تاسو ته کوم مشکلات چې تاسو ویلې معلومیږي چې تاسو روحان هم نارام استئ ځکه تاسو ویلې چې نیمه تنه او نیمه سر دې هم په مشکلاتو سره مواجه دی نو دا ما ستاسو د خبرو نه څه درک کړله چې تاسو په څنګ د عضوي یا د معدې او پروستات ناروغیو مشکلاتو په څنګ کې تاسو روحان هم د فشار لاندې ستې تکلیف لري تاسو اول ځان تسکین کې آرامه کې خدای مهربان تاسو به ښه شي او د میدې د ناروغي پیسې کې اول توسه مې در تمدا ده چې هغه غذایی مواد چې مخرش دي مخرب دي لکه خام پیاز مرچ ترشي سرکړی دیګ وچه میوه او دغه بازاري تیار شوي غذایی مواد چې په پاکټونو کې راځي دا ګوډه دا بسکیټ کیک کلچې دغه مخوري او غذایی مواد لږ لږ وخوري سوزلې ما تاسو ته دا شاید تاسو اورېدلي وم ویلې چې لږ لږ غذایي مواد وخورئ په وقفو کې وخورئ چې کله ویده کېږئ په ښي اړخ ویده شئ او ځان روحن تسکین او آرام کړئ انشاءالله خدای مهربان چې تاسو به ښه شئ ډېره مننه
عبدالستار اخونزاده له بادغیس سوالاتنا مهرباني وکړئ السلام علیکم ډېره زیاته مننه مهرباني که خپل پوښتنه مطرح کړئ چې ډېر کم وخت لرو
اول پښتنه خو د وګو د درد په باره کې ده دغه او دا چې دوامداره ده ډېر وخت لپاره تاسو ته تکلیف درکړی دی تر ډېره حده امکان لري چې تاسو د غاړې په مورو یا دا د فقراتو کې کوم مشکل ولري چې تاسو کېدلی شئ چې په سر باندې کله ضربه خوړلې په غاړه باندې ضربه خوړلې یا غورځېدلې اوسئ یا وهل خوړلې وي او یا هم درانده بېحد حده درانده وزنونه دوامداره جیکړي وي ستاسو د غاړې په مورو یا فقراتو کې څه مشکل شته چې ستاسو دوامداره ډول باندې ستاسو ته د وګو درد رامنځته کړی نو بهتره دا ده که چیرې کولی شي چې اول توسه مخکې د نسې ډاکټر ته لاړ شئ تاسو د سرات په وخت کې ټیټ بالښت نه استفاده وکړئ جګ بالښت مګ دی یو دومه دا ده چې درانه وزنونه مه جګوئ او دریم دا چې تاسو د غاړې حرکات آزاد اجرا کوئ په دوري شکل او که دی باندې تاسو مشکل حل نشو بهتره دا چې تاسو د ډاکټر سره د نږدې نه مشوره وکړي چې تاسو د غاړې د فقرات عکس واخلي وګوري چې څه مشکل شته که نشته. او دومه برخه د سوالې وخت فکر کوم چې
بلې فکر کوم همدغه یوه پوښتنه یې وه او بله کومه پوښتنه نه وه. ډاکټر صاحب غواړو د خپرونې په دې وروستۍ برخه کې د معدې د زخم او د معدې د درد په اړه په ټوله کې اورېدونکو ته د مخنیوي په اړه یو دوه دقیقې خبرې وکړئ چې څنګه کوی شي چې دوی د دغې ناروغۍ نه مخنیوی وکړي او بیا به نو خپرونه هم پای ته ورسوو.
او د مخنیوي دپاره ښه لاره همدا ده چې د حفظ الصحه یا د خپل صحت ساتنه وشي. د خپل صحت د ساتنې لپاره د معدې په برخه کې زما توصیه همدا ده چې صحي اوبو نه استفاده وکړي. متاسفانه چې په دې برخه کې دولت مسؤول دی خو خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. نو زما هیله همدا ده چې خپله خل د خپله غمه وخوري د اوبو په د سکلو اوبو دپاره دې ښه طریقه دا ده چې اوبه چې سکي کوشش دی وکړي چې دا په خپلو کورونو کې هر څوک دا کار کولی شي. اول د ویې شي چې بیا سړی شلی د څکاک دپاره دې ترنه استفاده وکړي. او د بل خصوصا دغه د شینیلې مواد ترکاري باب چې زیاتره غیر صحي دي او ښه نه پاکېږي او دا اکثره ملوث دي په میکروبونو پرازیتونو باندې. په دې زمینه کې د ډېر زیات کوشش وکړي چې دا پاکي او په کافي مقدار پاکي او د پاکولو طریقه یې کافي مقدار وینځل او د دې باندې د مالګې استعمال خصوصا د کلور استعمال چې که چیرې دی وکولی شي چې دا خپل غذایي مواد په صحي ډول باندې خصوصا اوبه ترکاري او میوه دا ښه پاکي کي او وی خوري او غذایي مواد په کم مقدار په ډېر وقفو کې د غذا د ډېر خوراک نه جلوګیري وکړي او امید خدای ته.